ای وضعیت خراب شو. ډاکټران توانېدل چې دوه مسموم شوي بندیان وژغوري. د لوی څارنوالۍ دفتر وویل چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. او د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام لومړۍ نیمه پای لوبه سبا د هند او نیوزیلند ترمنځ کیږي. هند په دې نړیوال جام کې له نهو لوبو وګټلې او د درجه بندۍ له مخې د جدول په سر کې دی. نیوزیلند 15 لوبې ګټلې او د څلورو غوره ټیمونو په قطار کې وروستی ځای لري. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې ډېره برخه مو هم د ازادي راډیو د مخکښو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. د کابل سټوډیو زما همکاره فرشته غنی مخته وړي.
سلامونه، از فرشته غنی مو تاسو د مخکښ خزی خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې خبرونه کې را سره د کابل ولایت مرستیاله حنیفه ګروال میلمنه ده. هغه د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د تحقیق او مطالعاتو په څنګ کې د ترینر په توګه کار کوي. د الفا افغانستان مؤسسه سره د ځوانانو ته د کار زمینې د برابرولو په برخه کې هم بوخته ده. شاوخوا څلور کاله یې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې کار کړی او د امبوزمن څنګه مشره وه. هغه کلونه د افغان ښځو، ځوانانو او ماشومانو د حقونو لاسته راوړلو لپاره نستړی کیدونکې هلې ځلې کړې دي. هغه په اصل کې د غزنی ولایت اوسیدونکې ده او په حقوقو او سیاسي علومو کې د فوق لیسانس تر کچې زده کړې کړي دي. نن را سره په سټوډیو کې د تاسو ته خره غلاس وایم، مننه چې بلنه مو ومنله.
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو نه هم ډیره زیاته مننه میرمن غنی چې ماته وخت راکوه او دغه برنامه ته مو راغوښتم.
راځئ پیل به ستاسو له نوې دندې وکړو. درک دارته وایي چې څومره وخت کیږي نوې دنده مو پیل کړې ده، څنګه مو غوښتل دي برخې ته راشي؟
ډیره زیاته مننه میرمن غنی. ما تقریبا څلور میاشتې کیږي چې دا دنده پیل کړې ده او اساسي هدف چې زما خو په د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره کار کول او دا چې کابل ولایت ترالم هغه زما علاقه مندي و پر دې چې وکوي سم د خزو جایګه یعنی د رهبری په کچه کې د کابل ولایت کې تثبیت کړم او دا چې خزي کوي سي په رهبری کچه کې هم سهم واخلي او خرول ولوبي او د تغییر سبب وګرځي په ټولنه کې.
کدار ته وایي چې ک تاسو د کابل ولایت د مرستيال په توګه ټاکل شوی یا کی وخزه د کابل ولایت د مرستيال په توګه ټاکل کی، څه بدلون په ټولنه کې راوستي، څه کار کوي؟
مننه. باید وای چې ګرچې زه خپله شخصا هیڅ وخت جنسیتي نظر نه لرم او زه که ښځوي که سړوي هغه د انسانیت دید موږ ته ډېر زیات مهم ده. اما بیا هم پر دې چې زموږ ټولنه کلونه کلونه جنګ وپکې او متاسفانه یوه مرڅلاره ټولنه ده، په داسې ټولنه کې د ښځو حضور په دولت کې بیا خصوصا د رهبری په کچه کې ډېر زیات تاثیر لري او ډېر زیات بدلونونه راوستای سي. له هغه وخت نه چې ما خپل کار دلته شروع کړی ده د کابل ولایت د مرستيالۍ په توګه باندې، زه خپل وینم چې په څومره راحتي باندې ښځې کوي سي او هغه مشکلات چې په خو دوی مثلا نسوي کوي په آرامه باندې والی ته یا هم زموږ همکار معاون ته وایي، هغه ماته دوی په ډېره اسانۍ باندې کوي سي ووایي او زه په هغو کې ورسره مرسته وکړم د مشکل په حل کې. ځکه چې اکثرا کچیرته خزی در رهبری په ساته کې وي، دوی کوي سي هغه مشکلات د ټولنې په خطو باندې درک کړي. زه دا نه وایم چې خدای نه خواسته زموږ سړي همکاران دا کار نسي کوي، اما کله چې د یوې ښځې په حیث باندې ته خپل په یو ټولنې کې اوسېدلې وي او د هغې ټولنې ټول هغه مشکلات او چالشونه درته معلوم وي، بیا ته ډېره په سادګۍ باندې کوي سي چې د یوې ښځې درد درک کړي او د هغو د حل لپاره یوه لاره ورته پیدا کړي.
درنو اوریدونکو ته سم کولای شي چې په خبرونه کې وباند وخلې د اړیکو شمیرې دي 0999015340 او 0998225550. اغه لګروال کراته وي چې د کابل ولایت ته ډیره میرمنې د کوم ستونزو د لپاره مراجعه کوي او د ستونزې څنګه حل کوي په تیر د خپل داندې پاړه کلک معلومات مونږ اوریدونکو ته راکړي.
ډیر زیاته مننه. اصلا د ټولنیز معاونیت چې په ولایتونو کې ایجاد شوی ده او اکثر ښځو ته ورکړل شوي، یعنی تقریبا په لسو ولایتو کې مونږ ټولنیز معاونیتونه لرو، اما په شپږ ولایتو کې ښځې کار کوي په دې برخو کې چې د کابل ولایت ده، هرات ولایت، بامیان ولایت ده، پکتیا ده، ننګرهار ده، او په دایو کندي کې چې اوس مشورې ته ارشد جوړ شوی، اما هڅه پر دې ده چې هغه هم معاونیت شي. نو په دې برخو کې دا ښځې تقریبا په شپږ ولایتو کې ښځې په دې برخه کې مصروفې دي، او هغه اساسي مشکلات ګټ چې زموږ په ټولنه کې د ښځو او د میرمنو مشکلات په عامه توګه یو شی دي په ټول افغانستان کې، اما بیا په خاصه توګه په کابل ولایت کې باوجود د دې چې کابل پایتخت ده باید فرصتونه ډیر زیات مساعد شي ښځو ته، اما متاسفانه اوس هم په اکثر ولسوالیو کې زموږ ښځې صحي کلینیکونو ته د لاسرسي نه لري. اکثرا اوس هم په ډیری ولسوالیو کې یا هم کلینیکونه نشته او یا هم په هغه ولسوالیو کې چې مثلا صحي کلینیکونه شته هلته هغه لازم امکانات دوی ته فراهم نه دي چې دوی له هغونه استفاده وکړي، او اکثرا متاسفانه د ولادتونو په وخت کې میندې خپل ځانونه لاسور کوي او یا هم خپل اولادونه لاسور کوي. د هغې تر څنګ باندې د معارف مشکل زموږ له اساسي مشکلاتو څخه ده. اوس هم په اکثر ولسوالیو د کابل کې د نامنی په وجه باندې انجینیر سي کوي سي مکاتبو ته ولاړ سي او یا هم کدي په ډیرو زیاتو مشکلاتو باندې دوی زیاتو ډیر مشکلات سره مخامخ دي. اوس هم زموږ په اکثر مکاتبو کې په پایتخت کې متاسفانه زموږ شاګردان په خیمو کې درسونه وایي، کتابونو ته دوی لاسرسي نه لري، او خصوصا په بعضی ولسوالیو کې چې موږ ابتدایي لیسې دي، ابتدایي مکتب دي او لیسې نسته، هلته انجینري ډېر مشکل سره مخامخ دي. دوی باید لرې ځای ته ولاړ سي د درس ویلو لپاره، او هغه ابتدایي امکانات چې باید د ښځو لپاره وي هغه متاسفانه په اکثر ولسوالیو د کابل کې موږ اوس هم نه لرو. موږ ښځو ته تفریحي پارکونه نسته متاسفانه، هیڅ د جمنازیمونه موږ ښځو ته نه لرو، د تفریح ځایونه موږ ښځو ته نه لرو، د انجینو په مکتبونو کې جمنازمونه یا د ورزش ځای یا داسې یو ځای چې دوی هغلته ولاړ سي حداقل تفریح وکړي په آرامه توګه باندې په کرار توګه باندې نسته دوی لپاره. او پر زمین د هغې کې متاسفانه د کابل ولایت د ښځو لپاره د پولیسوالیو کې په خاصه توګه باندې د کارفرینی یا د تجارت د رامنځته کولو هیڅ داسې زمینی نسته، یعنی اوس هم د دوی هغه تنها لار د درآمد چې دوی کوي سي دغه طریقه په خپل پخو ودرې یو کار وکړي هغه یا دا د چې دوی مکاتبو کې معلمین شي چې متاسفانه هغه هم یو ډیره اوږده پروسه لري او اکثریت نسي کوي چې هغه بستو ته لاره پیدا کړي، او یا هم دا چې دوی بعضې لاسي کارونه ولري چې هغه ډیر کم عاید دوی ته رامنځته کولی شي. نو موږ اوس ډیر زیات کوشش کوو تر څو د کابل ولایت خصوصا د 14 ولسوالیو د کابل ښځو لپاره د کار افرینی زمینې برابرې کړو، او هغه بعضې تولیدات چې دوی لري هغه بازارو کې بازارو د کابل بازارو ته راوړو، بعضې نمایشګاوې چې وي هغو ته رشد ورکړو او دوی ته د تجارت او د کار افرینی زمینه برابر کړو.
بله، تاسو کومې ستونزې چې وښودي واقعاً د یو هیواد په پایتخت کې دغه ډول ستونزو شتون یوه لویه ستونزه ګڼل کیږي، خو د دې د حل لپاره هم کار کوي، د وزارتونو سره خبرې کوي چې د ستونزې حل شي، او یا په خپل د ارګ مانی سره مو کله خبرې کړې دي کوي کنه؟
دقیقا، د نتن حاضر بلکې د کابل ولایت ټوله رهبری تل د هڅه کوي چې موږ هغه مشکلات چې تر اوسه پورې متاسفانه په کابل کې نه دي حل شوي هغه ته د حل لارې پیدا کړو. په مثال په توګه به زه ووایم چې د کلینیکو مثلا ما یاد کړم مخکې موږ متاسفانه په اکثر ولسوالیو کې درې څلور کلینیک لرو، اما هغه معیاري نه دي، یا هم ادویه نشته پکې، یا هم متخصص ډاکټران هلته نشته.
ستاسو ځواب ته راشو، یو اړیکه برا واخلو.
اتمنه
مهرباني وکړئ. څوک یې لکان ده؟ هاره،
زه تاسو مېرمنو ته سلامونه وایم په ګیلا چې جوړ روغ باید.
مننه. کور ودان، نومو څه ده؟
زیاده کندار استاد
غږ مو په سمه توګه نه لرو. فکر کوم اړیکه پرې شوه. مهرباني اغل ګروال.
او ما کلینیکونو ته اشاره وکړه چې اوس د کابل ولایت رهبری تصمیم لري چې موږ حداقل په هرو څلورو ولسوالیو کې یوه غټه معیاري شفاخانه ولرو چې هغه مجهزه وي په لازمو امکاناتو باندې. یعنی ضرور نه ده چې موږ په ټولو ولسوالیو کې لس تنې کلینیک ولرو چې هغه د یو نفر د ضروریاتو د رفع کولو امکانات هم ونه لري، بلکې موږ یوه اساسي شفاخانه ولرو چې هغلته ټول امکانات موجود وي، یو معیاري شفاخانه وي چې هغه وکوای سي حداقل څلور ولسوالیو ته خدمات وړاندې کړي، او هغه لازم امکانات چې ضرور دي د یوې کلینیک لپاره هغه باید هلته ووسي. همداسې موږ تصمیم لرو چې یو د ښځو په برخه کې په خاصه توګه باندې د تجارت زمینې دوی ته فراهم کړو، او د مکاتبو په برخه کې معرف ته زموږ زیاته توجه ده. کوشش کوو چې زموږ معرف هر څه تر مخکې ډېر زیات معیاري سي، کمپیوټر لبونو ته دوی لاسرسي پیدا کړي، انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کړي، او هغه امکانات چې متاسفانه تر اوسه پورې نه دي دوی ته وړاندې شوي دوی هغو ته لاسرسي پیدا کړي، او د ښځو ته د تفریح ځایونو د رامنځته کولو په برخه کې موږ کار کوو. یو اساسي کار چې موږ اوس په دې وخت کې شروع کړی دی یو ډیر لوی حمایوي کمپلیکس د ښځو لپاره په کابل ولایت کې جوړیږي چې د شکردرې پولیسوالي کې هم د اوسې کار جریان لري. دا حمایوي کمپلیکس هم هغه ښځې په دې کې اوسېدلی سي چې دوی پس له زندانونه کله چې دوی ازادېږي او د کورنۍ ته بېرته رجوع نسي کوی، یا د دوی کورنۍ دوی نه قبلوي، یا هم هغه هلته د ماشومان لپاره هم یو حمایوي کمپلیکس ده چې هغه ماشومان چې مثلا میندې په زندانونو کې دي د دې لپاره چې دوی تربیه خراب نه سي دوی حالت ساتل کیږي. او درغه پر څنګه
یو اډیکو به هم راوخلو. مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام.
علیکم السلام. بیا مخ راغلاست.
مننه تشکر خیر ازما نظر خدای دې شوزه پاتره باندې دل کا افغانستان کې چې شوزه تلوي خان دې جوړته ودی علی خان جوړکړي هغه موږ دغه سیاسي اوزاده چې د سیاسي اوزام خراب ده نو شوزه تا خان جوړته ودی ځکه موږ چې د یو فشار د یو داسې عادی د پاره خارجي او سیاست ته شوم سیاست ته پاره مزما ته غوښته ده چې دا اوس سیاست مداران دي سیاست تر اوسه چې به دې مبارزه وکړي او سیاست وکړي خپل ځخ قوت کې خپل د حقوقو دفاع وکړي چې نور شوزه ته لار اواري چې نور شي هم راووځي د تعلیم د کتاب باش کې سیاست باش کې په ټولنیز باش کې خپل فعال خپل فعال سرګند کار کې او نور شوزه ته خدمت کې نو دا شي چې موږ غوښتنه دا ده چې دې باید خپل سیاست کې فعال اوسي او د شته پاتې مبارزه وکړي او د شوم سیاست څخه د فشار د امنیت څخه چې د سیاست سیاستمداران د شو څخه استفاده کوي یا دغه حالت ته جواب ورکړي.
ډیره مننه. ژوند دې وسې.
سپورت خیر.
اغلی ګرول رضی ستاسو مخکنی دند سره شو ډیر زین کې من دند تر سره کړی دی مونږ ورېدلې تاسو راته وایي چې چیرته چیرته به کوم برخو کې
ډیر زیاته مننه. اغلی غنی ما په بلدی چې لپاندو نه فارغه شویم، ما تل اکثرا په حقوقي بخشو کې کار کړی ده. یو کال می د ورچل کاناډا سره د مدني قضایو په بخش کې کار کړی ده، او د هغې تر څنګ می څلور کاله د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې په بیلابیلو څانګو کې کار کړی ده. امنیتي او دفاعي ارګانونو سره موږ تقریبا درې کال کار کړی دی چې هلته موږ مختلفې برنامې د دوی سره مخته وړلې دي. ما هم د ټرینرې په صفت له دوی سره کار کړی ده، او هم د دوی د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تاوتریخوالي د قضایو څېړل برخه کې موږ کار کړی ده، او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وضعیت د بهبود په برخه کې هم موږ ډېر زیات کارونه هلته کړي دي. د هغې تر څنګ د ښځو په برخه کې موږ بعضې کارونه کړي دی، بازې میدانی تحقیقاتونه موږ تر سره کړی دي د افغانستان بشری حقوقو خپلواک کمیسیون کې، او د هغې تر څنګ د الفا افغانستان مؤسسې سره چې یو انجو ده مونږ د پټولنیز برخو کې په خاصه توګه ځوانانو ته د کارفنینی په برخه کې کار کوو، چې زه هلته له دوی سره هغه د یو پارتنر سینیئر پارتنر په حیث، یعنی مونږ تقریبا څلور ځوانان یو چې دا نهاد مو رامنځته کړی ده، او د خصوصا میرمنو ته د ظرفیت سازی په برخه کې او د کارفنینی په برخه کې مونږ دوی سره کار کوو.
د دې سرسنګ د ملګرو ملتونو په دفتر کې مو دنده څه ده؟ خو یوه اړیکه به تر هغې مخکې راواخلو او به ګورو چې څوک دې له کوم ځای څخه مهرباني وکړي. بلې، غږ مو اورئ؟ ګمان کوم بیا هم اړیکه پرې شوه. مهرباني په ملګرو ملتونو دفتر کې مو دنده څه ده او په کومه برخه کې وساتل کار کوئ؟
ډېره زیاته مننه. زه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو او مطالعاتو په برخه کې د نړیوالې ټرینر په حیث باندې کار کوم، یعنی زه هغوی سره د رهبریت برنامې دي چې موږ په جاپان کې د یونیټار هیروشیما ملل متحد طاقت مطالعاتو څنګه په هیروشیما دی جاپان کې مونږ هلته د کال تقریبا دوه برنامې لرو چې د افغانانو ته د رهبریت برنامې دي، یعنی له دولتي ادارو نه په خاصه توګه باندې هلته ځوانان دي او دوی ته دغه برنامه د رهبریت برنامې مخته وړل کېږي، چې زه په ابتدا کې خپل هم د دوی له ګډون کونه وم او بیا بعد کې د یو ټرینر په حیث باندې دوی سره کار کوم.
دا ډېری ښځې نجونې دي کنه؟
دا برنامه مختلفه ده، هم د انجونو لپاره او هم د هلکانو لپاره. پخوا په ګډه توګه باندې انیول کېده، اما په دې وروستیو کلونو کې د دوی یو خاصه د رهبریت برنامه صرف د انجونو لپاره او د ښځو لپاره. هغه ښځې چې مثلا دوی له ځانه بعضې ابتکارات لري په ټولنیزه برخه کې، په سیاسي برخه کې او یا په هره برخه کې چې دوی کار کوي، له مختلفو نهادونو نه، دولتي نهادونو نه، خصوصي نهادونو نه، تحقیقاتي مؤسساتو نه او پوهنتونو نه، دوی تقریبا شالیا دیش میرمن راټولې او دا تقریبا یو میاشتنی برنامه دی مرتنی سپ کال کې.
که دې تر شو چې تاسو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې چې څلور کال کار وکړ، هغه ته مو ډیره کار د خزو د قضایو سره وکنه، یوازې هغه امنیتي برخه کې مو کار کړی دی؟
نه، لکه څنګه چې ما مخکې هم ویل، مو په مختلفو برخو کې هلته کار کړی دی، هم د خزو په برخو کې کار کړی دی او ما د غې تر څنګ باندې په د بشري افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د تحقیقاتو په برخه کې هم کار کړی ده، چې مونږ اکثرا میدانی تحقیقات تر سره کړی او دغه راپورونه کار پر راپورونه باندې کار کړی، چې هغه راپورونه د افغانستان بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په ویب سایټ کې او په پاڼه کې شته، او د ښځو په څنګه کې هم مونږ اکثریت قضایي سیړلې دي او امنیتي او دفاعي ارګانونو څخه هم که چیرته شکایت اوسېدل، یعنی د دوی د کړنو په برخه کې هغه هم مونږ سیړلې دي.
ولایتو ته مسافرونه درلودلي؟ کوم ولایتو ته تللي؟
دقیقا مونږ اکثر ولایتو ته هم کله چې مونږ کمیسیون کې سفرنامه درلودلې دي، هرات ولایت ته، مزار ولایت ته، بامیان ته، قندهار ته، دا هغه ولایتونه دي چې ما سفر ته کړی.
کله غزنی ته هم تللی؟
و غزنی ته اکثرا ځم، ځکه چې هغه اوس مونږ وطن ده، نو بلې و غزنی ته مې هم سفر نه کړی.
په غزنی کې د ښځو ستونزې څه دي؟ ډیری وخت په غزنی کې دننه چې کومې ښځې اوسېږي، هغوی د ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخ وي او دوی شکایت کوي چې د دوی غږ تر اوسه په سمه توګه څوک نه پورته کوي او په اړه یې داد خی نه ده شوی.
متاسفانه ما مخکې هم په اول ځل کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو هغه مشکلات چې دي هغه عام دي، یعنی زموږ ټولنه هغه اساسي ساختار زموږ د ټولنې متاسفانه هر ولایت کې چې وي ښځې تقریبا همرنګ مشکلات لري، اما بیا په خاصه توګه په غزنی غوندې ولایت کې چې هغلته ناامني ډېره زیاته ده او اکثرا ولسوالی اوس هم د طالبانو په لاس کې دي، نو هلته د ښځو مشکلات ډېر زیات دي. هلته متاسفانه ښځې اوس هم په اکثر ولسوالیو کې ګیرو ولسوالي چې زه خپله دغې ولسوالی یم، هیڅ د نجونو مکتب، حتی د هلکانو مکتب هلته شتون نه لري، د نجونو خو هیڅ نشته، کلینیکونه هلته هیڅ نشته، او حتی هغه ابتدایي حقونه چې د ښځو دي چې هغه صحت ته لاسرسي ده یا تعلیم تربیې ته لاسرسي ده، دوی متاسفانه هغې ته هم لاسرسي نه لري.
کله چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې وي، هلته مو رسمي سفر درلودلای چې هغه قضیه وڅېړي یا ورته پاملرنه وکړي؟
دقیقا مونږ لایغت کمیسیون له خوانه هم غزنی ولایت سفر نه درلودلې، ځکه چې غزنی له مرکز ولایت څخه شمیرل کیږي او زه چې د کابل زون په دفتر کې، یعنی مرکز زون په کابل دفتر کې کار کول، نو مونږ غزنی ولایت هم د مو د پوښښ لاندې ولو. ما هلته هم سفرونه کړي، ورکشاپونه هم درلودلې، او بعضې قضایي چې هلته وي خصوصا د شکنجې په بخش کې هغه مونږ څېړلې دي.
تر ټولو شدید قضیه کومې وي هلته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي؟
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اکثرا قضایي، خو همغه د وهلو ټکول قضایي دي چې متاسفانه.
فکر کوم یو اړیکه لرو، بیا به ستاسو ځواب ته راشو. مهرباني وکړئ چې وکړئ له کوم ځای څخه.
محمد غوث منصور د هلمند ولایت نه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم.
الله هلمند د خره اخلي، مهرباني.
دا غوښتنه ورو د ښځو حقوق دې تر څو لاندې شوی دي، ځکه زموږ په افغانستان کې څه ځای ډېرې زلیدلې دي، زموږ خوندې کونډې شوي دي، زموږ خوندې اعتمادي شوي دي، زموږ خوندې د وروره شوي دي، ډېرې زلیدلې دي. زموږ ښځې باید اتفاق سره وکړي، د دې باندې والی وکړي، که چېرې زموږ ښځې آواز پورته کړي نو انشاءالله امید شته چې ولس، دولت او رعایت به د ښځو آواز واوري. انشاءالله که خدای سوله راایستل هم دغه ښځې راایستلی شي، ځکه ښځې ډېرې حقدارې دي، ښځې ډېرې زورېدلې دي، ورور یې د لاسه ورکړی دي، پلار یې د لاسه ورکړی دي، خاوند یې د لاسه ورکړی دي، ښځې ډېرې زورېدلې دي.
ډېره مننه کورو ته. په غزنی کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې کومې وي؟
ما څنګه مخکې هم وویل چې اکثرا پیښې همدا د وهلو ټکولو پیښې ولې، چې اکثرا کله چې ښځو هلته غوښتل چې خپل هغه اساسي حقونه لاسته راوړي، مثلا دوی تعلیم تربیې ته لاسرسي پیدا کړي، دوی ته د کار اجازه نه ورکول شوې، او هغه اکثرا د تاوتریخوالي سبب ګرځېدلی. او یا هم ما همیشه دا ویلي دي چې فقر متاسفانه زموږ په ټولنه کې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګڼل کیږي، نو هغه د اقتصادي وضعیت او بیا په خاصه توګه باندې په هغه کورنیو کې چې سړي هم کار نسی کوای او ښځو ته هم د دې فرصت نسته یا د دې توان نه لري چې دوی خپل کار وکړي، پر دې چې متاسفانه دوی همیشه د جنگ په شرایطو کې له تعلیم تربیې نه وړاندې پاتې سوي دي، او یا هم اجازه نه درکول سوي چې دوی تعلیم تربیې ته لاسرسي پیدا کړي او یا په خپل ظرفیت سازي باندې کار وکړي، نو دا فقر او اقتصادي مشکلات د دې سبب کیږي چې اکثرا کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته شي او هغه د ډیرو بدو نتایجو باندې واوړي.
بله، ځینې وخت سره چې مونږ خبرې کړې هغه ویل چې په غزنی کې ان هغه امیرمنی چې د سرطانی ناروغۍ سره هم مخ کیږي روغتون ته نه وړل کیږي. تاسو فکر کوئ هغه ته د اصلي ستونزه څه ده؟ آیا روغتونونه نشته، کلینیکونه نشته، کنه ډاکټران هلته خپل دنده سمه نه ترسره کوي؟
په غزنی ولایت کې هغه اساسي مشکلات ما مخکې هم ویل چې امنیت ده. هلته پر دې چې امنیت نسته، اکثر ولسوالۍ اوس هم د طالبانو په لاس کې دي، او هغه متاسفانه دې ته اجازه نه ورکوي چې دولت هلته خپل خدمات وړاندې کړي او یا هم کلینیکونه جوړ کړي چې خلکو ته هغه خدمات وړاندې کړي. نو حتی اکثرا ښځې نه، حتی د ولادت په وخت کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی شفاخانو ته ولاړې شي او یا کلینیکو ته ولاړې شي. نو هغه اساسي مشکل په غزنی کې امنیت ده، چې که امنیت راسي شاید دا وضعیت بهبود پیدا کړي. او بیا په ښار کې که مونږ وګورو، په ښار کې سته بعضې کلینیکونه او شفاخانې سته چې متاسفانه هغه معیاري نه دي او هغه لازم امکانات چې باید اوسي هغه شتون نه لري.
په خپله د خلکو ستونزه څومره ده؟ څومره په خپله د هغوی هغه کلتوري ننګونې د دې سبب شوي چې ډیری وخت د ښځو پر وړاندې لارې ډب شي؟
هغه کلتوري ننګونې هم اساسي لامل د امنیت ده، پر دې چې هلته امنیت نسته نو دوی ته هغه دې زمینه هم نه ده برابره سوي چې مثلا خلکو د ذهنیت سازي وسي. که چیرته امنیت راسي نو مطمئنه نو کار وسي، مثلا که په ولسوالۍ کې مکتبونه فعال سي، استادان ناسي درس ورکړي، کلینیکونه فعال سي، هلته وګوري چې ډاکټران کله چې کار کوي دوی ته څومره فرصتونه برابرېږي او څومره اسانتیاوې دوی ته رامنځته کیږي، کله چې یو سړک ورته جوړ سي او دوی وګوري چې هغه سړک نه د سړک له لارې دوی څومره مشکلات حل کیږي، شاید دوی خپله بیا همکاري وکړي له دولت سره او هغه غیرتی ننګونی چې وی هغه هم صرف د دې اساسي عملیات چې دوی ته زمينه نه ده برابر سوي تر اوسه پورې، یعنی دوه خلکو سره کار نه ده سوي، پام نه درته سوي. متاسفانه په هر ټولنه کې چې خلکو سره کار وسی، توجه ورته وسی، هغه ټولنه کې سوکه سوکه خپل تغیرات راځي او د خلکو ذهنیتونه تغیر کوي. اما کچیرته کار و نسی نو په دغه حالت باندې پریښودل سي، دقیقا چې خلکو ذهنیت هم تغیر نه کوي.
ځینې وخت داسې راپورونه اورو چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غړي چې کله ولایتو ته سفر کوي له ستونزو سره مخ کیږي، په تیره ګواښل کیږي. تاسې په ولایتو ته چې کله سفر کړی دی ګواښل شوي نه یې؟
متاسفن کله کله دا کیږي او دا موضوع کله کله زموږ همکاران بعضې ګواښو سره مخامخ کیږي، اما په عامه توګه د خلکو همکاري موږ سره ډېره ښه وه. کله چې ما هلته کار کول موږ داسې کوم خاص اساسي مشکل نه درلودل، هم د دولت او هم د خلکو یوه ډېره ښه همکاري له موږ سره وله. چې کله چې به موږ د بعضې قضایو څېړلو ته بکلو یا به بعضې آموزشي برنامې درلودلې، نو همیشه د خلکو له استقبال سره مخامخ شوي یو. داسې کوم خاص تهدید نه و، بعضې نامنو ولایتو کې و، زموږ بعضې دفترونه چې په نام نو ساحو کې و هلته زموږ ولو چې هغوی اکثره نسوای کوی لرې ولسوالیو ته سفر وکړي، اما بیا په مرکز کې موږ داسې کوم خاص مشکل نه درلودل.
کله داسې شوي چې کوم ولایت مو سفر درلود زړه نازړه یاستئ؟
په بشري حقونو کې کله چې مونږ کار کول نه حسینه ول، ځکه چې مونږ مرکز کې کار کول او مرکز کې اکثر ولایت امن دي، او تنها ولایت چې اکثرا هغه بعضي نگرانی به ولې هغه د غزنی ولایت چې مونږ به سفر ورته کول، ځکه چې هلته امنیت لیکنه و. اما بیا هم کله چې مونږ سفر کړی دا مونږ ته ډاډ وړ و او کوم خاص ستونزه مونږ نه درلوده.
معمولا په افغانستان کې کله چې میرمنې د باندې کار کوي او ولایتي سفرونه یا بهرني سفرونه لری، کورنۍ هم ځینې مخالفتونه ښایي. تاسو سره کورنۍ چلند څنګه و؟ مخالفت کله نه ښوده؟
زه په دې اړه باید ووایم چې د کورنۍ مخالفتونه اکثرا هغه د دوی نگرانی په اساس باندې وي، پر دې چې موږ پوهېږو زموږ ټولنه کې بعضې مشکلات شته د میرمنو په مخ باندې اوس هم، یعنی حتی په مرکز کې ډېر زیات مشکلات شته. نو کله چې ولایتو ته د سفر خبره کېږي طبعا هغه نگرانی وي له کورنیو سره. اما خوشبختانه باید ووایم چې زما فامیل همیشه حمایت کړی یم، او همیشه که داخلي سفرونه و که بهرني سفرونه و دوی ماته ډاډ راکړی په پوره ډاډ، او د دوی په هغه د اطمینان او اعتماد په اساس باندې ما دا جرأت پیدا کړی چې زه خپل ولاړ سم او دا سفرونه وکړم او له خپلو خلکو سره له نږدې کار وکړم.
بهرنو نامو یادونه وکړه، کومو هیوادونو ته تللی یې؟ هلته کاري سفرونه و که نه د تفریح لپاره هم کله تللی؟
فرق کوي اکثرا د کاري سفرونو لپاره ځو، چې ما جاپان ته زه اکثرا سفر کوم، پر دې چې ما مخکې هم وویل زه د ملګرو ملتونو څخه سره هلته همکار یم د تحقیقاتو او مطالعاتو په برخه کې. د هغې تر څنګ جاپان ته، چین ته، ترکیې ته، او بعضې نور مهم ته، بعضې نور ممالکو ته موږ سفر کړی رسمي سفرونه.
هغلته توپیر لیدلی دی د افغان ښځو او هغو ښځو ترمنځ چې راوتلي دي د باندې کار کوي، هغه میرمنې چې دلته هم کار کوي په بیلابیلو څانګو کې؟
دقیقا ډیر زیات توپیر شته.
فکر کوم یو اړیکه لرو، را وبخلو. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟
السلام علیکم.
علیکم سلام، څوک یې له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې؟ د خوست ولایت خراغ لې لګ د غنګ سم نه راځي موقعیت ته ښه او مهرباني.
مشوره جرګې مرګې کړې دي، نو موږ پوښتنه مې اسکي دا ده چې اوس د نن په ولسوالۍ کې کامل اسکانې سل زنانه جلکې غنه وتلې دي شپړسم نه.
کومه ولسوالۍ؟
د ځاځي میدان دی ولسوالۍ.
ځاځي میدان، ښه، مهرباني.
نو دغه څوکې کوم چې دې دغه ټول چې موږ د ښځو مبارزه کوم ښځو حقوق نو ته به کې خو دغه څوکې نه وساتول که جوړ شوی دی مریسی امیر ستر جوړ شوی دی، نو مو دا پښتنه دی دا پښتنه ټول چې سره خدای دې نو کې کړی دې کړی دا ټول چې په واسه قدرت کې شته لنهایت جلگیری اگر باز بسال علی نکه که ترکی که بل بس تسی غریب سوی لنور که دفلی نور بده که اگر پا کور موسط دا پسانی به ملمانی سلام
مننه دیر زیاد دا ورون لتماس نه دا خوست ولایت که باید زوایم چه ما هلته سفر هم نده کرده او هلته ما کار نده کرده من کابل ولایت که کله چه هر برنامه وی ده خزو مشوری اخلو من کابل ولایت که ده خزو شوراگانی دارو په څوارلس ولسوالیو یو کې چې هغه زموږ په ټولو برنامو کې سته او هر پروژه چې تطبیقی موږ د دوی نظریات اخلو له هغه وخت نه چې زه راغلی یم زه کوشش کوم چې دوی ته په هر برخه کې ونډه ورکړم او د دوی نظریات واورېدل سي او واورېدل سي او د دوی مشکلاتو ته د حل لاره پیدا سي او د خوست په ولایت کې باید ووایو چې هلته زموږ همکاره میرمن انجینیر زهره چې د پکتیا ولایت ټولنیزو چارو معاونه ده هغه هلته سته او مطمئن یم چې هغه به د پکتیا ولایت د ښځو مشکلاتو ته او ستونزو ته په ښه توګه داسره کار وکړي او اقدامات وکړي.
بله، تاسو فکر کوئ ولې له خلکو سره داسې یو نظر موجود دی کومې ښځې چې په ښارونو کې دي هغوی ته دندې پیدا کیږي او یا که څوک پیژني او هغوی لکه څنګه چې د غاوریدونکي وویل څوک چې د غریب لور ده هغه په کور ناستې دي او هر څه هڅه کوي دنده نه ورته پیدا کیږي دا څومره موجوده ده دغه ستونزه په ټولنه کې؟
زما په نظر باندې که چیرته یو انسان هغه خپل ظرفیت چې لري په هغو باندې کار وکړي او تلاش وکړي او زر ناامیده نه شي نو کوی سي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. که ښځه وي که سړی وي که موږ هغه خپل مشخص اهداف ولرو او زموږ آینده موږ ته معلومه وي چې موږ په ژوند کې څه غواړو موږ کولی سو چې هر څه چې وغواړو هغه لاسته راوړو. زه خپل مثال ورکوم چې ما په ډېرې سختیو باندې زه تر دې ځایه پورې رارسېدلې یم اما هغه اساسي عامل چې د زموږ په ټولنه کې په خاصه توګه د یوې ښځې د پیشرفت سبب ګرځي هغه د فامیل حمایت ده. که چیرته میرمنې د خپلو پلرونو لخوا او د خپلو ورونو لخوا د خپلو خاوندانو لخوا حمایت شي اعتماد پرې وشي او دوی ته د خپل ظرفیتونو د لوړولو فرصتونه مساعد کړي نو هغه حتما کوی سي چې ځان ته هغه خاصه جایګه چې په ټولنه کې کومه چې دوی غواړي هغه لاسته راوړي او کومه چې دوی د هغې لیاقت ولري. او زه خپله د دې خبرې ډېر زیات مخالفه یم چې موږ صرف د دې په خاطر چې هغه جنسیتي توازن رعایت کړو ښځې راولو ټولنې ته او یا وظیفې ورته ورکړو یا دندې ورته ورکړو نه بلکې باید ښځو ته د دوی د ظرفیت په اساس باندې کار وکړو سي تر څو دوی ځانونه ثابت کړي او کله چې موږ راځو یو چیرته یو چوکۍ نیسو او یو چیرته کار پیدا کوو موږ باید هغه خپلې توانایي وښیو او ووایو چې نه موږ د خپل ظرفیت په اساس باندې او د لیاقت په اساس باندې راغلي او موږ کوی سو چې په ټولنه کې تغیر راوړو نه دا چې د شخصي اړیکو په اساس باندې او یا هم په کوم بل اساس باندې. نو هغه اساسي لامل بیا هم د کورنیو حمایت ده. که چېرته دوی حمایت شي دوی کولی سي چې خپلو ارزوګانو ته او اهدافو ته لاسرسی پیدا کړي.
بلې، تاسې له ستونزو او ننګونو یادونه وکړه ستاسې پر وړاندې لوی ستونزې کومې وي څومره په سختۍ وتوانېدی چې دغه ځای کې چې اوسي دغه ځای ته ورسېږي؟
هغه اساسي ستونزه چې زما پر مخه متاسفانه هغه زما هغه جنسیت و پر دې چې زه یو ښځه یم او په زموږ ټولنه کې د ښځو پر وړاندې باندې اوس هم ډېر زیات مشکلات ده. زه خپله له یوې پښتني کورنۍ څخه راغلی یم چې هلته زه کله کله وایم چې ما ته تر دې ځایه راتلل ډېر زیات سخت و پر دې چې زموږ په کورنۍ کې اوس هم هغه پخوانی نظر شته چې ښځینه باید ډېر زیات درس وایي یا پانتون ته ولاړ سي او یا هم کار وکړي اما خوشبختانه ما وکوای سوی چې دوی نظر ته تغیر ورکړم او دا ورته ثابته کړم چې نه که چیرته موږ حمایت سو او اعتماد را باندې وسي موږ کوای سو چې هغه خپل اهداف ته ورسیږو. نو یعنی ما وکوای سو چې خپل نورو خویندو ته خپل کورنۍ کې په خاصه توګه باندې نجونو ته غلاره همواره کړم یعنی تر ما مخکې هیچا نه پانتون ویلی و او نه هم د کار زمینه ورته برابره کېده او نه هم اجازه ورته ورکول کېده اما کله چې ما کار شروع کړو او ما ورته ثابته کړه چې نه که موږ وغواړو او که حمایت سو چې خوشبختانه زه همیشه د خپل پلار لخوا د خپل ورونو لخوا حمایت شوی یم نو موږ کوای سو چې کار وکړو او دا هیڅ کوم مشکل هم نه ایجادوي. نو بیا هم زه خانی خبرت را دم چی که اغا اساسی مشکل چیز ما پا مخ بندی و هغه زما د جنسیت مشکل و چی بیا هم پا هغه کوشش بندی چی ما وکړ او پردی چی زه هیچ کلا ناومید نشوم. یعنی پا هر برخه که کوی مشکلات شتون لري، اما که چیر تا ناومید نشو او خپلی مبارزه تا ادامه ورکړو مونږ حتما کامیابی گو.
بله، د جنسیتی تبعید سره پا د کور بهر هم کلا مخشویی پا اداراتو که چی تاسی کار کرده دی یا زینی زایو تا چی دا دندی لپارت لیلیه؟
خوشبختانه زه باید ویم چې نه، ما تر اوسه داسې مشکل نه دی لیدلی، ګرچه ما چې کله له اول نه شروع کړ له کورنۍ نه لږ زره مشکلات ما درلودل، پر دې چې تر څو دوی زه حمایت کړم او دې ته حاضر شو چې ما ته اجازه راکړي زه ولاړ سم کار وکړم، پر دې چې دوی سره هغه بعضې نګرانۍ وې، ولې چې یوه نجلۍ کله چې موږ پرېږدو چې د کورنۍ باندې ولاړ سي او دا کار وکړي، آیا دا موږ ته کوم مشکل جوړوي که نه جوړوي. دوی ته قناعت ورکول زما هغه اساسي چالش شو چې الحمدلله زه هغو کې کامیابه شوم. اما کله چې زه راغلم د کار محیط ته او ټولنې ته، نو هغه زما خپل اعتماد په نفس او هغه جرأت چې ما درلودل هغه ما سره ډېره زیاته مرسته وکړه، چې هغه هم زه بیا وایم چې ما له هغه حمایت نه لاسته راوړی چې زما فامیل ما سره و. نو کله چې زما په نظر هره میرمن خپل په اعتماد په نفس باندې کار وکړي او ظرفیت ولري او با جرأته وي، نو دا له هیڅ کوم مشکل سره مخته کېدای نه سي، او که چیرته کوم مشکل سره هم مخ سي، دا کولی سي چې په ډېر اسانه توګه باندې هغه حل کړي او له هغې سره مبارزه وکړي. اما که چیرته متاسفانه موږ خپل ظرفیت ونه لرو لازم او هغه لازم اعتماد په نفس ونه لرو او یا هم بې جرأته واوسو، نو و ستا چې باید ډېر زیاتو اکثرا ما لیدلي چې اکثرا زما حتی خپل دوستان له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ سوي، او د هغې هغه اساسي عاملونه هغه د ظرفیت کموالی ده، چې متاسفانه کله چې موږ خپله په خپل ځان باندې باور ونه لرو نو موږ مجبوره یو چې د نورو هغه خبرې ومنو. اما که چیرته خپل انسان په خپل ظرفیت باور ولري او دا توانایي په وجود کې وي چې خپل کار وکړي او مبارزې ته ادامه ورکړي، نو انشاءالله حتما کامیابیږي.
بلې، څه ډول کورنۍ دې ته قانع شي تر څو نجونې تعلیم ته پرېږدي، زده کړو ته یې پرېږدي او کار کول ورته یوه لویه ننګونه ونښي؟
دا یو ډېره سخته پوښتنه ده. د کورنۍ
کومې لارې نه چې تاسې استفاده وکړه څه ډول مو قناعت ورکه؟
بلې، ما خپله چې زه کله چې له دولسم صنف نه فارغه شوم ما غوښتل چې پوهنتون ته امتحان ورکړم، ما متاسفانه فامیل نه راسره منله.
فکر کوم اړیکه لرو، ځواب یې کو، مهرباني وکړئ.
سلامونه احترامات مې کې هېڅ جگہ ده د شروع پر کوم کتاب باندې تا وایم.
علیکم سلام، څوک لکم زی سخه؟
ملنګ جیګل خوستنه.
ملنګ له خوستنه؟
او
ښه راغلاست. مهرباني پوښتنه لری که نظر لری؟
پوری په افغانستان کې رښتیا ده چې کور وشولو باندې دا څنګه سترګې نه پټوي افغانستان کې ډېر کور وشو اوس وخت کې. یو خبره چې د کوم خور خبره وکړه د برنامه کې دی پلی کوي، او دا برنامه په افغانستان کې سری په ولایتونو کې په مرکزونو کې پلی کوي. هغه ولایتونه ضرورت یې درلود چې مشکلات کې دي، ستونزې کې دي، هغې دې پوره هېڅ ګاور نه راغله. او بل په افغانستان کې دومره بودیجه راغلله د دغې پوره هغه بودیجه چې په صحیح کیفیت لګېدلې وای بیا به ډېرې ستونزې نه وای. خو افسوس خبره دا ده چې دا بودیجه په مرکزو کې په دلی ولې کېدله زموږ د رایې خیاندې بودیجې اجاز کې نو برخمه نه وای. بله خبره دا رښتیا ده چې تعلیم وکړي، علم وکړي او کوشش وکړي یو مقصد منظور ته رسېدای شي.
ډېره مننه له ښاغلي ملنګ څخه، مننه کوم. بیا هم دغه پوښتنه مطرح کیږي چې ولې دغسې یو نظر موجود وي د خلکو سره چې ډېر کار مرکزو ته شوی، آیا واقعا هم داسې شوي دي؟ تاسو چې په بېلابېلو ادارو کې کار کړی دی څه مو لیدلي؟
فکر کوم چې د مرکز په کچه باندې کار ته که موږ وایو او په اکثر ولایاتو کې ما مخکې هم وویل چې د نامنی په سبب باندې دوی ته ډېره زیاته توجه نه ده سوي، یا متاسفانه د هغه مسؤولینو د بې توجهۍ په اساس باندې دوی مشکلات لري اوس هم. اما په سیمه ایزو اداره کې
مرکزی اداراتو کې
نه د
مهرباني خیر تاسو کولی شئ وبونه استفاده وکړئ. زه فکر کوم ملمنه استودیو
مننه په محلي حکومتداري کې باید وایي چې موږ ولسی تړون لرو چې دغه په اساس باندې د خلکو د ضرورتو په اساس باندې هغه پروژې چې هغه تطبیقیږي، نو خلک په هر ولایت کې کوي سي چې دوی د ولسی تړون په اساس باندې د خپل ولایت ولیانو ته او د ولایت دفتر ته مراجعه وکړي او هغه خپل لازمي کومي پروژې چې دوی ضرورت لري په خپل ولسوالیو کې هغه دوی ته وړاندې کړي چې په خو باندې کار وسي او هغه پروژې د دوی په ولسوالیو کې تطبیق شي.
بله درنو ریتونکو تاسو کولی شئ خپل نظر سره شریکې پښتنې هم مطرح کړئ. خو اغلی ګروال دا پښتنه مو ځواب البته پاتې شو چې تاسو د خپل کورنۍ د ستونزو په اړه ویل او دا چې څنګه مو قناعت ورکړ چې ستاسو کار ستاسو تعلیم عادي چاره وبولي.
مننه ډیر زیاته. باید وایو چې په دې برخه کې هغه د اعتماد رامنځته کول ډیر زیات مهم دي.
فکر کوم بیا هم اړیکه لرو، ځوابونه ډیر کله پات کیږي او اړیدونکي اړیکه نیسي. مهرباني وکړئ څوک یې لکم دي څخه؟ سردار محمد له پلچرخي څخه. مهرباني.
کور آباد خدای خو سره وکړي. خدای نور نعمت ورکړي چې دغه سې ښځې راځي وي کې او د رومانو په مقابل کښې ودرېږي، د پښتنو په مقابل کښې ودرېږي، هغه وطن ته خیانت کوي د هغو په مقابل کښې دوی ودرېږي. خو خور نه مې دا دوه ګیدې راغله دي په منځ کښې د دوی په خبرو کښې چې دا ټولې خبرې ټولې ښې وکړې، خو یو دانې مونږ د وطن مهاجرینو په باره کښې چې دا یو بل وطن ته تلي بل بل وطن ته تلي، وطن خو به لرې وطنو به هم ایسته کېږي د خپل وطن کښې، یو ولایت نه بل ولایت ته خیمو کښې پراته دي، ډوډۍ نه لري، وږې دي، نه لري، پلاستیکونه ټولوي، خیرات ټولوي، په لاره کښې ولاړې دي، پېغلې پېغلې دي، مونږ خیرات وړي، موټرو شیشې پاکه دي، دا یوه ګیلم داتې نه راغله چې دې ټکېټ ونه ویلې، بله ګیلم داتې نه راغله چې خورې ته دونه ډېره تکلې، دا اوس ملګري ملتونو په دا په بشر ټولنه کښې دي، تا د دغې سولې باره کښې تا هېڅ پیغام کېږي نه که چا ته چې دغه سوله ولې زمونږ وطن ته په کوم دلیل نه راځي، ولې نه را څنګه انسانان کوي، سوله هم انسانان راولي. وسلام په احترام خورې، ډېره مننه خورې ته.
تاسو د ملګرو ملتونو سره هم کار کړی او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې، بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې مو آیا د هغو سوالګرو ښځو په اړه هم کار وکړه چې په دې وروستیو کې زیاتې شوي دي، لکه څنګه چې دغه اوریدونکي ورته اشاره وکړه؟
بشري حقونو خپلواک کمیسیون کارونه ډېر مشخص دي او هلته متاسفانه موږ په دې برخه کې کار نه ده کړی، ځکه چې دا د دولت لاسسي